بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو قدرمن و ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ایزانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړۍ هجري شمسي کال د زمري د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1443 قمري کال د محرم الحرام له 20 او د 2022 میلادي کال د اګست میاشتې 19 نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زه علي اصغر عابدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او د نړۍ په هکله تازه خبرونه تاسو ته وړاندې سي. بیا به په کندهار کې د طالبانو د لویې غونډې او د هغې د موخو او اهدافو په هکله د کارپوهانو له نظره یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. د پروګرام په دوام کې به هم د ایران سیل په زړه پورې خپرونه کې د هیواد د ښکلو منظرو او تاریخي ځایونو ته په سفر لاړ شو، او په پای کې به هم ستاسو په ښکلي لیکونو، پیغامونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. www.parsaday.com/ps اوس په تهران کې د مازدیګر 15 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د پارلمان مشر د زیاته غواړو غوښتنو پاکله امریکایي او اروپایي هیوادونو ته خبرداری ورکړی. طالبان و پاکستان هم په کابل کې د امریکای د درون په برید کې کرم بللی. د امریکای د مرکزی استخباراتي ادارې مخکنی مشر ترامپ او جمهوری پالان تر داعش ترهګره ډله خطرناکه بللی، او په نیواکې قدس او د اردن په لویدیځه غاړه باندې د سینستانو یرغل دوام موندلی. تفصیلي خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مشر تاکید کړی چې مقابل لوري که د ملګر ملتونو لخوا د تایید سوې موافقې یعنی برجام باندې عمل نه وکړي، هغوی ته د لا زیاتو غوښتنو د مطرحولو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران په ضد د امریکا د ظالمانه بندیزونو د لیرې کولو په محوریت سره د ایټمي مذاکراتو نوی پړاو د اګست د میاشتې په 14 په ویانا کې له سره پیل سوی چې د اګست تر 8 نیټې پورې دوام وکړ. د مذاکراتو په دغه پړاو کې د اروپایي اتحادیې ږغ ملوونکي امریکا مراد موافقې لپاره ځینې وړاندیزونه مطرح کړي دي. په مذاکراتو کې ګډون کوونکي هیوادونه د یادو مذاکراتو د پای ته رسولو غوښتونکي دي، لیکن د موافقې وروسته کېده د ځینو موضوعاتو په هکله د امریکې له پریکړو سره تړاو لري. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په یو لړ مراسمو کې وویل په تېر حکومت کې د برجام د اټومي نړیوالې موافقې تر لاسلیک وروسته د امریکې ولسمشر ټرمپ په خپلو ژمنو عمل نه وکړ، او د ملګر ملتونو د تایید په پوټه د ملګر ملتونو د پریکړه لیک څخه په سرغړاوۍ سره په ایران باندې بندیزونه ولګول. قالیباف د دې په بیانولو چې امریکا تل د زور خبره کوي زیاته کړه که د امریکې او د هغه د ملګرو په وړاندې نه ودرېږو هغوی نور هم سپینسترګي کیږي، په دې خاطر باید ځانونه ځواکمن کړو. د ایران د پارلمان مشر همدارنګه وویل د نن سبا په اقتصادي جنګ کې تر ټولو مهم او لومړی قانون د پارلمان له لوري د بندیزونو سره د مقابلې د قانون تصویبېدا ده، ځکه چې موږ د دغه ظالمانه جنګ د ختمېدو غوښتونکي یو. قالیباف تاکید کړی که هغوی په خپلو ژمنو عمل نه وکړي، ایران ته هم په کار نه دی چې په اټومي ډګر کې په خپلو ژمنو پاتې سي. د ایټمي فعالیتونو په ډګر کې یوازې د نړیوالو پلټنو په چوکاټ کې همکاري کو، مګر دا چې امریکا او ملګري په خپلو وعدو باندې عمل وکړي. د ایران پارلمان مشر یادونه وکړه چې امریکایان لومړی د برجام له نړیوالې ایټمي موافقې څخه ووتل، دې ته په کتو سره که هغوی د مطرح سویو شرایطو سره عمل وکړي، د ایران اسلامي جمهوریت به هم د یادې موافقې په چوکاټ کې خپلې ژمنې عملي کړي. طالبا فویل استکباری نظام چې په سر کې امریکا ده، د اسلامي جمهوریت له نظام سره دښمنی لري، ځکه چې د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله دوی سره نه یو ځای کیږي. ایزانو د زمري د میاشتې 28 په ایران کې د دولت په ضد د امریکایي کودتا له کلیزې سره سمون خوري. د 1923 لمریز کال د زمري د میاشتې په 28 په ایران کې د ظالم شاهي نظام یو شمېر ځواکونو د امریکي او انګلیس په ملګرتیا د محمد مصدق د قانوني دولت په ړنګولو سره محمد رضا پهلوي د پاچاهۍ پر تخت کښېنول. دغه امریکایي انګلیسي کودتا چې د اسلامي انقلاب نه مخکې ترسره سوه او د عمله یې د ایران قانوني حکومت نسکور سو، د هیواد په سیاسي تاریخ کې د یو حساس پړاو یادونه کوي. دغه کودتا له هغه وروسته وسوه چې په ایران کې د تیلو د صنعت د ملي کولو غورځنګ بریالی سو او نړیواله محکمه د انګلیس او ایران ترمنځ د تیلو د قراردادونو په مسله کې د ایران په ګټه فیصله وکړه. دې کار سره د ایران تیل د انګلیس له منګولو ووتئ. په نتیجه کې امریکایان او انګریزان په ګډه د سیسکې د مصدق قانوني حکومت یې ړنګ کړ او د ایران د تیلو د چور او تالان په موخه یې رضا شاه پهلوي د پاچاهۍ پر تخت کښېنول. نن همدارنګه د زمري د میاشتې 28 له انګریزان څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 103 کلیزې سره برابره ده. افغانانو 103 کاله وړاندې د انګریزانو سره د یو لړ اوږدو جګړو وروسته د زمري په 28 له انګریزانو څخه خپله خپلواکۍ واخیسته. د رسنیو له راپورونو سره سم سږ کال په افغانستان کې د انګریزانو څخه د خپلواکۍ مراسم په پرتمینې توګه ترسره سوي نه دي او د طالبانو حکومت په ځینو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي وو خبرداری ورکړې او بیرغونه یې ټول کړي دي. د ازادۍ راډیو له راپور سره سم په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې طالبانو په لوډ سپیکرونو کې اعلانونه کاوه چې ملي بیرغونه لرې کړي او که چا د دوی د امر سرغړونه وکړي د مقاومت له جبهې سره د همکارۍ په تور به ونیول سي. هر کال دا ورځ یو شمېر افغانان په افغانستان کې دننه او له هیواد بهر لمانځي او په موټرانو کورونو او دوکانونو کې د افغان ملي بیرغ زړوي. په کندهار کې د تیر ورځې په لویه غونډه کې د طالبانو حکومت په یوه پرېکړه لیک کې امریکا او پاکستان ته ګواښ کړی چې د تیروتنو د دوام په صورت کې به له یوې بلې جګړې سره مخ سي. تېره ورځ په کندهار کې د طالبانو د حکومت له لورې د دیني علماو او د مخورو په ګډون یوه 3000 کسیزه غونډه وسوه چې امریکا او پاکستان ته په خطاب کې د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. د طالبانو مشر ملا عبت الله اخندزاده په دغه غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندنې لپاره د امریکا او د نړیوالې ټولنې شرطونو ته په اشاره سره وویل د بشری حقونو تر عنوان لاندې غواړي د اسلامي حدودو د پلي کېدو مخنیوی وسي، له الهي حدودو نه تیریږو او د پلي کېدو لپاره بیا بیا امریکا سره جګړه کوو. د دې غونډې په پرېکړه لیک کې په کابل کې د امریکا وروستی برید د دوحې د تړون او نړیوالو قوانینو خلاف او د غراز د افغانستان پر حریم تیری بلل سوی. په دوامه ماده کې راغلي هغه ګاونډي واد چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې ته یې په خپله فضا کې د الوتلو اجازه ورکړې وه هغوی هم په دغه جنایت کې ورسره شریک دی. په پرېکړه لیک کې همدارنګه خبرداری ورکول سوي چې داسې کړنې به ناوړې پایلې ولري. که څه هم په مستقیمه توګه پاکستان څخه یادونه نه ده سوې، خود امریکا بی پیلوټ الوتکه له پاکستان څخه تر پورته کېدو وروسته په کابل کې یو کور په نښه کړی و چې ویل کېږي د القاعده مشر ایمن زوایری په کښې وژل سوی دی. د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې مخکنی مشر ویلي چې ترامپ او جمهوری پال ګوند له داعش او القاعده نه هم زیات خطرناک خلک دي. د امریکا نیویورک پوست ورسپانی په حواله د سی آی ای مخکنی مشر جنرال مایکل هیدن ویلی چې د جمهوری پال د ګوند اوسنی غړي تر داعش او القاعده نه خطرناک دي، له دوی نه زیات خطرناک کسان په نړۍ کې لیدلی هم نه دي. څه موده مخکې بیا د فاینانشل ټایمز د نړیوالې ورسپانې سردبیر هم په یو ټویټ کې لیکلی و: زه د یو خبریال په توګه په خپل مسلک کې داسې زیاتې توندلارې افراطي او تاوتریخجنې نظریو ته انعکاس ورکړي، لیکن هیڅکله مې د امریکې د جمهوري پال ګوند نه زیات افراطي، خطرناکه او سپک سیاستوالان لیدلي نه دي. د امریکې د مرکزي استخباراتي اجنسۍ مخکنی مشر جنرال مایکل هیډن هم د فاینانشل ټایمز د ورځپاڼې د سردبیر دغه ټویټ تایید کړی دی او د جمهوري پال سیاستوالان یې له داعش سره پرتله کړي دي. هغه همدارنګه د ټرمپ له لورې د ملي امنیت پورې اړوند د اسنادو تر تم کېدو او د هغه په کور کې د دوغ اسنادو پیدا کېدو ته په اشاره سره ویلي چې ټرمپ باید وځړول سي. جنرال هیډن همدارنګه جولیوس او اتل روزنبرګ ته هم اشاره کړې. هغه امریکایي جاسوسان چې په 1950 میلادي کال کې د ایټمي وسلو د جوړولو پورې اړوند معلومات یې روسیې ته ورکړې وه او بیا په دار وځړول سو. دغه امریکایي جنرال له 2006 میلادي کال نه بیا تر 2009 میلادي کلونو پورې د امریکې د سیاسي د استخباراتي ادارې مشر پاتې سوی دی. د سینستي رژیم ځواکونو د فلسطین د ولس په ضد د خپلو جنایاتو په دوام کې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه او په نیواکې قدس کې وطنه فلسطیني وګړي نیولي دي. دا خبرونه پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
ایزانو موږ نن په سیاسي تبصره کې په کندهار کې د طالبانو 3000 کسیسه د غونډې اهداف د کارپوهانو له نظره څېړو. زموږ سره ملګری اوسئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کندهار کې د دیني عالمانو، سیاستوالانو، قومي مشرانو او مخورو په ګډون سره یوه 3000 کسیزه غونډه جوړه کړه چې د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم پکې حضور لرل. د دغې لویې غونډې د ترسره کېدو هدف په افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه د ملاتړ ترلاسه کول بلل سوی. په افغانستان کې د سیاسي او ټولنیزو محفلونو او کارپوهانو له نظره تر مختلفو عنوانونو لاندې د طالبانو لخوا د لویو غونډو ترسره کېده چې په دې وروستیو کې په کابل کې د علماو د جرګې او دا دی اوس په کندهار کې د لویې غونډې تر عنوان لاندې ترسره سوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه مشروعیت د بحران د دوام ښودنه کوي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې تر لسو زیاتو هیوادونو سره رسمي اړیکې پالي، لیکن دغه ډله تر دې دمه په افغانستان باندې د واکمنۍ او خپل د حکومت د دوام لپاره د مشروعیت په ترلاسه کولو او د افغان ولس د ملاتړ په جلبولو کې پاتې راغلې ده. آیا د طالبان د خواخوږ علماو په ګډون سره د سرتاسري غونډو جوړېده په افغانستان کې د طالبان د حکومت له داخلي مقبولیت سره مرسته کوي که دې مسلې ته اکثره کارپوهان د شک په سترګه ګوري او د یادې غونډې ګټورې نه بولي؟ افغان کارپوه محمد عیسی اسحاقزی په دې اړه وایي: که زر کسیزو او سرتاسری لویو غونډو ته د طالبانو د باوري شخصیتونو بلنه د افغانستان د خلکو د مشروع حقوقو له تامینولو سره مرسته وکړي، د غړول غونډې یو مثبت حرکت بلل کیږي. دا په داسې حال کې دي چې طالبان په عمل کې ښودلی دي چې د خلکو ښاریزو حقوقو او په تېره بیا د میرمنو په حقوقو باندې هیڅ باورمن نه دي. د افغان کارپوهانو له نظره په افغانستان د طالبان د حکومت لپاره کورني مشروعیت نه یوازې د لویو او شاندارو غونډو په جوړولو سره نه ترلاسه کیږي، بلکې د افغانستان د عامه خلکو په ذهنیت کې د یو ډول چل او دوکې سوچ رامنځته کوي، ځکه چې کورني مشروعیت هغه وخت ترلاسه کیدای سي چې اساسي قانون تصویب او په پلي کېدو سره یې د جنسیت، توکم او ژبې له تبعیض پرته د ټولو پرګنیو ښاریز حقوق تامین سي او د ملي وحدت په لوري په خوځښت سره قانوني او سیاسي ګوندونه رامنځته سي، تر څو په یوه رغنده فضا کې د واک د ترلاسه کولو لپاره د ټاکنو زمینه برابره سي. په دې توګه به هم د افغانستان خلک رضایتمندي حاصل سي او حکومت به هم له پیاوړي ولسي ملاتړ او کورني او بهرني سیاسي مشروعیت څخه برخمن سي. افغان کارپوه اسحاق نبیزاده په دې اړه وایي: د ملي حکومت د جوړولو او د هغه د پیاوړي توپ په اړه د خبرو اترو لپاره له مختلفو کسانو، مین جمله مخورو او پوهانو څخه بلنه یو ډېر ښه کار بلل کیږي، لیکن په کابل کې د طالبانو تېره غونډه وښودله چې دغه ډله د داسې غونډو له جوړولو څخه نورې موخې تعقیبوي. پر صورت کې طالبان د خپل واکمنۍ د دوام لپاره هیڅ لار نه لري، مګر دا چې د افغانانو رایه ترلاسه کړي او د هغوی مثبت نظر جلب کړي. لیکن په تیر یو کال کې د دې ډلې کړچار ښیي چې طالبان نه یوازې په دې لوري حرکت نه کوي، بلکې هڅه کوي د خپلو خواخوږو دیني عالمانو په وسیله د خپلې واکمنۍ دوام تایید کړي. هغوی په دغو غونډو کې د طالبان څخه د ستاینې په لړ کې د خپلو خواخوږو له ویناو څخه د خپلې واکمنۍ د دوام لپاره د یو اړم په توګه کار اخلي. دا په داسې حال کې دی چې طالبان خپله ښه پوهیږي چې د نامشروعیت له بحران سره لاس په ګرېوان دي، او تر کومه چې د ښاریزو د حقوقو او په تېره بیا د مېرمنو د حقوقو په لړ کې کوټلي ګامونه اوچت نه کړي، نسي کولای په خپلو حکومتي غونډو من جمله د کندهار په غونډه کې مثبتې پایلې ترلاسه کړي. د سیاسي تفسیرې پای. قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې به د ایران سیل په زړه پورې خپرونه واورئ چې پکښې د ایران د ښکلي منظرې او تاریخي ځایونو په هکله تاسو ته معلومات درکول کیږي، او له هغه وروسته به هم ستاسو په لیکونو، پیغامونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ چې په دې سره به مو پروګرام په مدنن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو.
د ایران سیل.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، اوس هم زه فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویو چې د ایران سیل اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران په شمال لویدیځ کې د آذربایجان غربي ولایت مرکز خایسته ارومیا خار او ارومیا ولسوالۍ ته ورځو، نو له موږ سره ملو اوسئ. ارومیا په څه د پاسه 3000 کاله لرغونوالي سره د ایران په شمال لویدیځ سیمه کې تر ټولو زوړ خار ګڼل کیږي چې اوس هم شته دی. له دې کبله ارومیا خار د ایران د 19 تاریخي خار په توګه په یونیسکو کې ثبت شوی دی. ارومیا خار په 1423 میټره لوړوالي سره د ارومیا سیند په لویدیځ کې د سیر غره په لمن او د ارومیا دښتې په منځ کې پروت دی. په اوړي کې د ارومیا هوا نسبتا ګرمه او په ژمي کې ډیره سړه وي. ځینې تاریخي لیکونکي ارومیا خار د زرتشت زیګنځی هم ګڼي. په تیرو لسیزو کې ارومیا د عثمانیانو او روسانو لخوا د نیواک په شان بیلابیلې پیښې تجربه کړې دي. ارومیا خار د مناسب موقعیت په وجه چې د قفقاز د ارتباطي لوی لارې ترمنځ د کوچنۍ آسیا او د رودان ترمنځ پروت دی، په تیرو وختونو کې د سیمې یو تجارتي مرکز ګڼل کېده. د ارومیا خار غیر چاپیره سیمې له کرهڼیزو ځمکو او د مڼو او انګورو له باغونو ډکې دي. ملي پارک او حفاظت شوې سیمې، چینی او دنګ غرونه د ګرمۍ په وخت کې سړځایونه، او تر ټولو مهمه ده چې له ډیرو جزیرو سره یو ځای د ارومیا سیند، او ډول ډول مارغان چې هلته دیره دي. له طبیعي نظره دغه ښار له نورو سیمو څخه متمایز کړی دی. په ارومیه کې څو قومونه اوسیږي، خو د دغه سیمې اکثره نفوس د آذربایجان ترکان دي. د ارومیه سیمې کابو 90% نفوس ترک توکم دي چې په ترکی آذربایجانی ژبه خبرې کوي. د ارومیه پاتې نفوس کردان، عیسایی ارمنیان او آشورایان دي. د ارومیه د کلتور مهمه برخه موسیقي ده. د ایران د ارومیه عاشقی مکتب د عاشقی موسیقي تر ټولو اصیل او زوړ مکتب دی چې د ایران د ملموس ملي اثر په توګه ثبت شوی دی. خو په ارومیه کې هنر په موسیقي سره پای ته نه رسیږي. د ارومیه خلک د قالینونو په اوبدلو کې هم ډیره تجربه او مهارت لري. په قالین اوبدلو سربیره رودوزی، پیکرتراشی، گلیم بافی، معرک کاری، منبت کاری یعنی په لرګیو د انځورونو په جوړولو، او په لرګیو باندې د نقاشیو جوړول هم د دغه ښار په لاسي صنایعو کې شامل دي.
دوستانو، په هر ښار کې د تاریخي ودانیو شتون دغه ښار لرغونوالی ښیي. د ایران د ارومیه ښار یو تر ټولو جذاب ځای برج سه گنبد دی. 800 کلنه مقبره چې لرغونوالی د ایران د سلجوقي پاچاهانو پړاو ته ورګرځي، په پام وړ جالبې معمارۍ سره ارزښتمنه او تاریخي ګنجینه ده. ودانۍ ته په ورننوتونکې دروازې باندې درې کتیبې جوړې دي چې د کوفي خط په سنگ تراشۍ سره جوړې دي، چې په پای کې یې نیټه هم لیکل شوې ده چې 1580 کال دی. درې گنبزې او یو ګول بروج چې د 10 متره لوړ دی او 15 متره ګول دی، دوه برخې او دوه جلا جلا دروازې لري. په داخل کې جوړ شوی ایوان چې له شیشو جوړ دی، د ودانۍ په شمال کې پروت دی. دغه ودانۍ څلور خواو ته یو شمیر سیندونه لري، او دغه ودانۍ دوه پاوریزه ده. لومړی پوړ یا چت سوړ دی چې د شنې زرغونې په شان پوشش سره هم له دوهم پوړ یا چت څخه جلا کیږي، او په 170 سانتي متره لوړوالي سره یوه دروازه لري. دوهم پوړ د مقبرې کوټه ده، او هغه 250 سانتي متره دروازه لري. دغه اثر د 1414 لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 15 نیټه په 242 شمېرې سره د ایران د یوه ملي اثر په توګه ثبت شوی.
د مسګرانو، زرګرانو، د چاپوانو د جوړونکو، د قالینونو د خرڅونکو، د تخمونو د خرڅونکو، د شیشې د پلورونکو، د بوټانو د پلورونکو، د عطاریانو یعنی د پنساریانو، او د شودو ماستو د خرڅونکو په شان د بیلابیلو دوکانونو شتون د دغه بازار جذابیت نور هم زیات کړی دی. د ارومیا بازار له جومات سره د بازار ګاونډیتوب د بازار د معمارۍ په ښکلا او د هغه په اهمیت باندې اغیزه شیندلې ده. د مسجد اعظم لخوا د ارومیه بازار اصلي دروازه د ښار تر ټولو ښکلې لرغونې ځانګړتیا ده. د دغه جومات د جوړېدا نیټه چې جذابه معماری لري، 6 هجري پیړۍ بلل شوې ده. د ایران د ارومیا بازار د 1418 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په 22 نیټه د ایران د ملی آثارو په فهرست کې ثبت شوی دی. د ایران د ارومیا بازار په لیدو سره په دې سربیره چې د بازار د معمارۍ له ښکلاو او د هغه له لرغوني فضا څخه خوند واخلو، د ارومیا سیمې سوغات او تحفې هم اخیستلی شو. خوندور نقل د ایران د ارومیا سیمې تر ټولو مهم او خوندور سوغات دی.
عزیزانو، سفرونه او د بیلابیلو ښارونو د ښکلیو ځایونو او منظرو کتنه تل ډیر خوند کوي، خو د دې ترڅنګ په بازارونو کې ګرځېدل او له کلتور، معمارۍ او د هغه ښار د تجارت او د راکړې ورکړې له ډول ډول والي سره بلدتیا د هر مسافرت یوه تر ټولو جذابه برخه ګڼل کیږي. په تیره بیا که چیرې دغه بازارونه تاریخي لرغونوالی هم ولري، د ایران د ارومیا تاریخي بازار چې لرغونوالی د صفوي پاچاهانو پړاو ته ورګرځي او د ارومیا یو د لیدو وړ ځای دی، د ایران د معمارۍ بې ساري جلوه او وړایښت ګڼل کیږي. د دغه بازار او د کوټو د ګنبزونو ساده والی د دغه ټاټوبي د خلکو د هنر ښودنه کوي. دغه بازار کابو 6000 متره مساحت لري چې د هغه زور جوړښت نن سبا تر ډیرې څارنې لاندې دی او د مرمت کولو په حال. د ارومیا بازار په بیلابیلو متنوع و کارندوالی و سره کابو زر دکانونه، یعنی و مهم تیمچه او بازارونه او نسبتاً ستر سرایونه، 15 زره حمامونه او یو جماعت چی پا جامع جماعت مشهور دی 15 زره مربع کیلومتر مساحت لری، چی سبب شوی ده ده ودانه ده یوی تاریخی ارزښت لرون که اثر پا توګه مطرح شی. په دغه بازار کې سرایونه، جماعتونه، تیمچه یعنی دسترو تاجرانو دکانونه او حتی د زندیانو او د قاجار بچهانو لپړاو څخه پاتې حمامونه هم لیدل کیږي.
رانوریدونکو، د ارومیا میوزیمونه د ښار له تاریخي حرفو او نیکونو رانیولې تر ټولو بیلابیلې پیښو چې تر نن ورځې پورې رامنځته شوي دي کتونکو ته وړاندې کوي او په همدې دلیل په سیلانیانو کې خاص محبوبیت لري. په ارومیا ښار کې د ټولو ښارونو په شان یو تاریخي میوزیم هم شته چې خاص اهمیت او اعتبار لري. مناسبه ده چې دغه میوزیم ته هم ورشو. د ایران د ارومیا میوزیم په 1418 هجری لمریز کال کې، یعنی په 1918 میلادي کال کې، د ارزښناکو تاریخي آثارو د ساتلو او خلکو ته د دغو آثارو د ورښودلو په هدف سره جوړ شوی دی. دغه میوزیم دوه اصلي حالونه لري چې یو تالار یې لرغونو آثارو ته بیل دی او له بل حال څخه د ولس پیژندنې یعنی انتروپالوجی د مرکز په توګه استفاده کیږي. دغه میوزیم له څلورو برخو، یعنی له تاریخ څخه مخکې، تاریخي، اسلامي او د ولس پیژندنې له برخو څخه جوړ شوی دی او په دغه میوزیم کې ساتل شوي شیان ړومبنې زریزې او د قاجار پاچاهانو د پړاو تر آخري وخته پورې اړوند دي.
د ایران د ارومیا سیمې د لرغون پیژندنې موزیم په 50 کاله لرغونوالی او د 28000 لرغونو آثارو او شیانو په درلودلو سره د ایران د موزیمونو د یو بډایه موزیم په توګه د شیانو د ښودلو وړتیا لري او سیلانیان په منځني ختیځ کې د بشر، یعنی د انسان د لومړي هستوګن ځای او د کاڼي د نوي پړاو په پیلیدا کې د ژوند له سټایل سره پیوند وي. د ارومیه سیمې موزیم د کاڼي د نوي پړاو له پیل څخه د قاجار پاچاهانو تر پایه پورې د کاڼو د خټینو شیانو او د وسپنې د شیانو ډول ډول آثار او شیان لري او له میلاد څخه مخکې اومې زریزې ته اړوند د کاڼو جوړ آلات او شیان چې په سلماس سیمه کې له هرنجان لرغونې غونډۍ او په نقده سیمه کې له تپه جلبر غونډۍ څخه کشف شوي د خلکو د لیدو لپاره وړاندې شوي دي. د موزیم د حال یوه برخه د اسلام له لومړیو پیړیو څخه د ایران د قاجار پاچاهانو تر پړاو پورې د اسلامي پړاو د آثارو نندارې ته وړاندې کولو ته بېله ده او د سلجوقي پاچاهانو د وخت یو شمیر برنجي لوښي او ډول ډول د خاورو جوړ شیان د ایلخانی پاچاهانو د وخت کاشیانې یعنی ټایلونه او د خاورو جوړ شیان د شپږمې هجري قمري پیړۍ د خاورو جوړ شیان د صدر اسلام او د قاجار پاچاهانو تر پړاو پورې له سر یو ځای د موزیم په نورو برخو کې نندارې ته وړاندې شوي دي.
د ایران د ساسانی بچاهانو د وخت د درې زره کلنو خښتو شتون او د سپینو زرو سکې د ارومیه د تاریخي میوزیم نورې په زړه پورې ځانګړتیاوې ګڼل کیږي. د اورارتوها د واکمنۍ پړاو ته اړوند د دریو سترو سنګي یعنی د کاڼو د کتیبو شتون د میوزیم په هغو بې سارې شیانو کې راځي چې د اورارتونیانو په میخي خط باندې لیکل شوي دي. د دغه میوزیم نفیسه نسخې د ایلخانی پاچاهانو له پړاو څخه د قاجار پاچاهانو تر پړاو پورې د احمد نیریزی او د نائینی په شان د اسلامي نړۍ د مشهورو خوشنویسانو له آثارو سره یو ځای د ایران د دغه بډایه خزانې د شیانو یوه برخه جوړوي. له هډوکو او کاڼو جوړ اوزارونه او له آبداره کاشیانې او تپه قلایچی خخت هم له صدر اسلام څخه د قاجار پاچاهانو تر وخته پورې نور ځانګړي آثار دي چې په دغه میوزیم کې ساتل کیږي. د ولس پیژندنې د میوزیم په شتون چې یو ډول د ایران د آذربایجان سیمې د خلکو د آدابو رسومو لاسي صنایعو کلتور او د ژوند د څرنګوالي ښودنه کوي د دغه میوزیم جذابیت دوه چنده کړی دی.
ګرانو او محترم اوریدونکو چې د ایران او رومیه سیمې ته دغه سفر مو خوښ شوي وي تر بل دې پروګرامه تاسو په مهربان خدای سپارو.
د الله پامان.
کله
راشا
د لوی او مهربان خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کله راشه د ګلبن خکلو او تاندو ګلانو په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
دورانی سره
ستاسو حضور ته حاضر شیو چې ستاسو د شعرونو پیغامونو لیکنو او غږیزو پیغامونو یو بل پروګرام پیل کړو. عزیزانو هیله ده چې تاسو هر چیرته چې یاست روغ جوړ او سوکاله اوسئ.
زه هم په خپل وار خپل قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ان شاء الله په هر ځای کې چې یې روغ جوړ به وي د هر کل راشه پروګرام ته بناسي. میرمن فاطمی دا واتس اپ په دې گروپ سره خو د هر کل راشه دا پروګرام نورم ګرم شوی دی کنه، نو اوریدونکو کولی شي په هغه گروپ کې زموږ سره ملګرتیا ولري. دینه علاوه په parstudent.com/ps چې زموږ سایت دی، په هغه کې هم زموږ هر کل راشه پروګرام هر ځل چې خپریږي نو په هغه کې اپلوډ کیږي، هغه کې موجود وي. نو ستاسو د ملګرتیا او په هیله کوم خوخه وی دلته به یو لنډه شان د مو واخلو، بیا به راشو د دې خيسته خيسته مطالب وتا.
قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا د ټولو قدرمن اوریدونکو هرکلی کوم، او راځو د هرکل راشه د ګلبن خکلو ګلانو شوشو پیغامونو ته. دورانی صاحب د همزما پلاس کې یو ډیر په زړه پورې شعر دی چې زموږ یو پخوانی محترم همکار او تکړه شاعر او ادیب ښاغلی شاهین خان خیل صاحب را لېږلې، او د پاکستان د خپلواکۍ ورځ یعنی د اګست 14 نیټې ته یې له 14 معصوم علیهم السلام سره ربط ورکړی دی. که څه هم د پاکستان د ازادۍ ورځ تیره شوې ده، خو دغه ډیر په زړه پورې شعر له خپلو قدرمنو اوریدونکو سره شریک.
بالکل، نو دا خو ډیره ښه خبره ده. ان شاء الله دا شعر ډیر وګر دی که یو سره لنډ کې خو ډیره بخی، ان شاء الله چې شاهین صاحب نه خفه کیږي.
نه خفه کیږي، وای چې که د لایلا مطلب وی پاکستان نو بنا د لایلا دی حسین جان.
بشکه
حسین چې وی یزید نه یې نفرت وی، حسینی چې وی یزید نه یې نفرت وی، بیا هغه ګڼه د دې وطن پاسبان.
بشکه
ازادي مو وکړه، ازادی مو کړه حاصله له انګریزه، خو بیا هم د امریکا یو غلامان. ازادی به مو رښتیا هل نصیب شي، حقیقت کې له شو واړه حسینیان. د اگست د 14 راز همدا دی چې منو به موږ 14 معصومان چې خوب هم تفضیلی اقبال لیدلې دا وطن چې را څرګند شو په جهان. محمد علی بانی د دې وطن دی چې منل به یې 15 تنه پاکان. شین پرچم باندې سپوږمۍ ستوري کې راز دی د حیدر په نوم یادیږي نشان.
ډېر ښه،
نبی کړی وصیت دی خپل امت ته پیروي کړئ اهل بیت او د قرآن. د وطن مینه بې شکه فطرتي ده، پیغمبر فرمایي دی جز د ایمان. پښتنو هم قربانی ډیر ورکړي، رنگ په وینو یې گواه هر یو
میدان.
دا وطن مو په شریکه آزاد کړي چې آزاد پکې هر یو وی مسلمان. چې دنیا بکړي په عدل سرخ کلی، منتظر شاهین د صاحب الزمان.
چې دنیا بکړي په عدل سرخ کلی، منتظر شاهین د صاحب الزمان. ډیر ښه، ډیر په زړه پورې شعر دی د شاهین صاحب، واقعا چې ښه حقیقت یې پکې راپټ کړی دی. زموږ نورو اوریدونکو هم په دې اړه پیغامونه رالیږلي وو، خو که دې خوښه وي دلته به یو لنډه شان دمه واخلو، بیا به راشو د قدرمن اوریدونکو غږیزو
پیغامونو ته.
په دې هیله چې دغه موسیقي مخوخه شي وي، ان شاء الله چې ستړیا به مو هم یو څه ختمه شي وي. نو خبره مو کړې وه د غږیزو پیغامونو.
بله،
که خو خموی په سر کې به د پیر صاحب نجیب الله دغه پیغام را واخلو او و بګورو چې څه په دغه پیغام کې رانغړلې دي.
او اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال تاسو ته او حجی صاحب سمر خان ته نیکی هیله او سلامونه ټولو ملګرو ته. باچا خان چې کله وفات کېدلو نو هغه وصیت وکړو چې ما په جلال آباد کې ښخ کړي. د هغې وجه دا وه چې لر او بر افغان تل دپاره یو پاتې شي او د دوی ترمنځ څوک نفاق رامنځته نه کړي او د دوی ترمنځ صلح او استقرار او سلامتی راشي. خو ډېر د افسوس مقام دی چې موږ افغانستان چې کوم مشکلاتو سره مخ شو همدغه د صوبه سرحد پښتنو موږ تباه کړو. همدغه د جیش محمد ډله ده پښتانه دي او د لشکرې طیبې ډله ده دا خپله پښتانه دي. په تاکال او دې ځینو کې مشران ما کتلي دي مونږ کمزوري کوي پنجابي په وشته همدغه ګل خانان دي. کو کوس پښتون دي همدغه کسانې تباه کوي د جهاد په نوم پروژې ورته چي سواد تباه کوي نور علاقې تباه کوي باجوړ تباه کوي. مونږ باید همدغه جاسوسان چې پنجابي په وشته جاسوسي کوي دا باید د منځه یوسو او لر او بر افغان نور متحد شو د قلم نه کار واخلو په خپلو معدنیاتو باندې قبضه وکړو. مونږ ډېر ښایسته ښایسته معدنیات لرو خو افسوس چې د پښتونخوا په زیرمو او د بلوچستان په زیرمو پنجابي قبضه کړې ده او مونږ ته پرکسي جنگونه راوړي دي. همدا اوس په تایوان کې نوې جګړې شروع کیږي وضعیت خرابیږي. امریکا په افغانستان باندې ځکه نزي د افغانستان نه اوس هم شاوخوا حضور لري. هغه وایي چې په افغانستان مې حضور او لاس برې وي نو زه به په ټوله ایشیا باندې حکومت کوم او که افغانستان مې د لاس ووتو نو زه به تباه شم. نو کله راته ډاکټر ایمن زواهری بهانه کی او کله اسامه بهانه کی نو د همدې دپاره شیطان امریکا د ټولو ترهګرو ډلو مشري کوي په پاکستان کې. هغوی ته غیر مستقیم ډول فنډینګ کوي او جلب جذبې روان دي تر څو پورې دا افغان حکومت هم په یوه بانه او په بله بانه باندې رو رو ولړوي او د منځه یوسي. نو زه د افغانستان په خلکو باندې غږ کوم چې مونږ په دې وخت کې د ملا یعقوب نه بل ښه بدیل نه لرو. دغه بدیل نشته. مونږ به د خپل حکومت تر شا درېږو او کوم ارمانونه چې پنجابي په زړه کې لرل جنرالانو هغه ټول په سین لاهو شوي دي. سیمې بیا امنیته دي. پاکستانی طالبان د پوخانه یو په دوه پیاوړي شوي دي. تشکیلات یې زیات شوي دي او په اوسري اسلحه سنبال شوي دي الحمدلله. پنجابي دې په دې باندې پوه شي چې مونږه ودنه یو ویښه او بیدار یو الحمدلله او کوم ټیم چې مرګ راشي بل کېږي نه. د دې لپاره په لر او بر افغان باندې دا لازمه ده چې یو بل ته د ورورولۍ لاسونه ورکړي او په خپلو معدنونو باندې قبضه وکړي. د دې مخه ونیسئ. د بجلی مزي ورته پرې کړي. انشاءالله که وخت راغی موږ به پنجابي ته په کامله سطحه د وسطي شیلار بندو که خیر وي. یو ټرک بم رانه نه ځي خو حالات خراب دي. خدای به هر څه سم کړي انشاءالله.
د پیر نجیب الله شاه صاحب څخه ډیره ډیره مننه کوو او هیله ده چې همیشه موږ ته داسې شش پیغامونه راوستي
انشاءالله.
نو راځو زموږ یو بل قدرمن ورور او ډیر مخکنی اوریدونکی حاجي صاحب ثمرګل نیکنام خیل ده چې د افغانستان له خوست څخه خپل پیغام را استولی او ګورو چې موږ ته څه وایي.
السلام علیکم. د گروپ ټول ملګرو ته سلامونه وایم. زه حاجي سمار نیکنام خیل تاسو ته حاضر یم نن د راډیو مسؤلینو ته د تهران ټولو ته سلامونه وایو لکه مشر درانی صاحب عبدالمجید درانی صاحب داسې پیر صاحب او نور اوریدونکي او د موږ ملګري چې ډېر سابقه سابقه په دې راډیو باندې د دوی پیغامونه راځي او د دوی ښه ښه مطلبونه اورو موږ او ډېر خوند ترې اخلو لکه حافظ منیر احمد صاحب بداوی صاحب ته سلامونه عبدالوهاب غیرت صاحب ته سلامونه وایو یقین علي حیران ته مولوي صاحب سردار ته پښتونیار ارمانی ته سلامونه وایو غلام جیلانی ساج ته حبیب حسین توری ته سلامونه وایو عالم رنزور ته سلامونه وایو رحمت الله رحمت سلام نوایو، محمد اکبر سلطانی تا، محمد علی عمری تا سلام نوایو، علی علا دروغ سیات ورکی غنمران کوچی تا سلام نوایو. مونږ د سلامو بخام خډیر مجری پاتوی نو ټول دیو نعمت الله ته هم سلام نوایو. القابلا یدای کلوار دی ګروپ ته راځي، بس ټول ډیر ډیر سلامونه وایي. یو خواست کوم چې ګوري موږ تاسو باید دغه باس او مباحثه دا بند کو او دا ډیر نصر یادو. هر شی داسې یو خاصیت لري چې څومره دا باس او مباحثه د ماشومانو غوندې ښکاري، د سړي هویت، د سړي خاصیت او د سړي خوالی ختموي. دا لوی خبر ده، بې خبره خپه نه شئ، بس خپل چشم زده یې هغه نشروي راوایي چې ټول ملګري اوري او پند او ګټه ترې اخلي. او له مباحثې نه څه نه جوړیږي، مباحثه هېڅ فایده نه لري. موږ و تاسې یو مسلمانان یو، د موږ و تاسې یوه کعبه ده، یو هم قبله ده، او یو هم دین ده، یو هم اسلام ده، ګوره یو هم حج ده. په دې باندې باید پوه شو موږ و تاسې. او یو هم دښمن ده، چې هغه دښمن د موږ و تاسې لوی دښمن امریکا ده. دا یې لویه نښه ده. نو که د امریکې څوک دښمن وي، نو هغه وپوهېږي چې هغه مسلمان ده او مسلم ده. یو خو ذاتي شخصي معامله، یو د دین خبره، د دین په باره کې امریکا د موږ دښمن ده. نور د پالا سپارو ټولو ته سلامونه وایو، او یادم کړي څوک هم یاد کړي نه، هغو ته هم سلامونه وایو. مباحثه بانده ده وروره، چې مباحثه څوک کوي سړی بیا وویژي له ګروپه. پالا سپارم
چې باغبان کوک شي هغه باغ مرام ته نه رسیږي. نو واقعا چې اول خو ورته د ټولو ملګرو په نیابت وعلیکم السلام وایو. اجی صاحب، واقعا چې کله باغبان کوک وي نو باغ هیڅ کله هم مرام ته نه رسیږي، کنه مقصد ته نه رسیږي. نو دغه خبره وایي چې په سر کې باغبان ساروان درومی غلطه، نو د اوخانو په قطار څه ملامت. خبره دا ده چې مشر باید سم وي او د خدای نه ویریږي. نو انشاءالله چې زمون ته خدای پاک ښه مشران راکا، او داسې مشران چې د وطن د قافله چې دا په سم لور بوزي. ډیره ډیره مننه کوو د دغه رور. یو ځل بیا کدی خوخوی یو بل ملګری ته براشو، تکړه شاعر خاغلی زین الله حسن صاحب دی چې خپل یو خوندور او لپند ډک شعر یې لمون سره شریک کړی دی. نو لخپلو درستو ملګرو سره هم شریکو. حسن صاحب وای وای چې پسترګو کې اثر وو دا د چا نظر وو، د زړه په کور چې جوړ شو محشر وو دا د چا نظر وو، او څه بې نیازه یې کتل څه لیونی انداز وو، پلی وان توپ کې هنر وو دا د چا نظر وو. بیا وای چې د عشق اسرار یې ورېدل له خمار سترګو، چې د عشق اسرارو نه خبر وو دا د چا نظر وو. مستو پیالو کې تقدیس و میخانو کې د قدس، د سترګو جام کې کوثر وو دا د چا نظر وو. لکه اکسیر یې د وجود خاصیت ټول بدل کړ، په ساخت و ساز لکه زرګر وو دا د چا نظر وو. چې یې نظر کې نظر تلو د کائناتو په سیر، په کائناتو کې گزر، په کائناتو یې گزر وو دا د چا نظر وو. په بصیرت چې بصیر کړل ډېر ړانده بصائر، په بصیرت چې مبصر وو دا د چا نظر وو. هستی د تن پکې حریک شوه په لمبو د نظر، اور د بصری وو شرر وو دا د چا نظر وو. او بیا وایي چې سینې ته مخامخ د زړه آینې ته کتل، دا په حسن د چا نظر وو دا د چا نظر وو.
ډیر اعلی، ډیر ښه قدرمن ورور حسن صاحب وایي چې دا په حسن د چا نظر وو دا د چا نظر وو. واقعي چې ډیره د فکر او غور ور شیر دی حسن صاحب. الله تعالی مو په فکر او قلم نور هم برکتونه نازل کړي. واقعي خبره ده چې که پرچا د خدای تعالی د رحمت او برکت نظر وشي، نو بیا خو هیڅکله هم نه خواریږي او نه هم د خدای تعالی له نعمتونو او ژوند نه ناهیلي کیږي. نو ډیره ډیره مننه کوو حسن صاحب. ان شاء الله تعالی خپل دغه شعرونه موږ ته همیشه راوستوي. نو دورانی صاحب دا هم له مشهد مقدس خار از موږ یو بل قدرمن ورو شغل جمیل حسین صاحب د شاه سید میران بابا یو ډیر په زړه پورې معنوي شعر استولی چې وایي البته د برجونو په برخه په اړه ده.
ډیر ښه.
وایي چې دولس برج خدایی جور کړی په آسمان. دولس برج په وجود کې د انسان.
ډیر ښه.
اول برج برج حمل دی په آسمان کې.
بشکه.
حمل گوش پیدا کړی د انسان.
ډیر ښه.
برج ثور مای گردان د هر سړی دی. د جوزا برج دی لاسونه د انسان.
ډیر ښه.
سرطان برج خوې پستان دی په سینې کې. عقرب برج خو یې ذکر په خپل مکان.
ډیر ښه.
قوس برج خو دوو رانو تا فکر وکړه. اسد برج خو دی سینه دی د هر انسان.
ډیر ښه.
سنبله برج برج معده ده هر سړی دی. جدی برج دی زنګنانو نه
زنګنونه د انسان.
جدی برج دی زنګنونه د انسان. برج دلو ساق پا ده هر وجود دی. میزان برج ناف جور کړی د انسان.
ډیر ښه.
برج هود کف پا دی باور وکړه. دولس برج په وجود کې د انسان.
ډیر ښه.
نسیم راغی شا له باغ شا سید میرانه. خوشبویی شوه د ګلونو په بوستان.
ډیر ښه. ډیر ښایسته کلام دی او د برجونو هغه ربط د انسان وجود له ورکړی چې څنګه بهر کې په آسمان کې دولس برجونه یې داسې د انسان په وجود کې چې کم غټ غټ رؤوس غړي دي که نه هغه ته ورسره تشبیه ورکړی. ډیره مننه کوو. زموږ وخت په ختمېدو دی. د رضواني صاحب شعر پاتې شو د رحمان بابا همداسې د نورو اورېدونکو نو که مخوښه وي عزیزانو همدلته به له تاسو اجازه وغواړو.
خدا خدای په امان.